افغان ولس مشر وایي هڅه کوي چې په هیواد کې د یوه پیاوړي نظام اساس کې دی او ورځ تر بلې خپل صلاحیتونه کموي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستي رپورټ چې د افغانستان امنیتي وضعیت تیاره بللی بحث وکړي. د ازادي راډیو د وروستۍ خبري مجلې ته موزه نوري هرکلی کوم. پر دغو موضوعاتو سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی د خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمشنرانو د معرفي په غونډه کې وویل چې ټول تمرکز پر دې کوي چې د یو پیاوړي دولت بنسټ کېږدي. په غور ولایت کې یوې ځوانې ښځې په شهرک ولسوالۍ کې ځان وژنه کړې ده او د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې له درې ورځو راهیسې جګړه روانه ده. دواړو لورې ته مرګ ژوبله اوښتي. وروستی خبر دا چې د برتانیې دویمې ملکې الیزابت له اروپایي ټولنې د خپل هیواد د آرام او سیستماتیک وتلو لپاره نوي حقوقي قواعد اعلان کړل. پوره خبرونه تمه ده. نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث وشي. دا بحث افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرس د وروستي سفر او د جوړ شوي راپور په اساس کیږي. ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرس د رپورټ په یو برخه کې هغه د افغانستان وضعیت د زیاتې اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې ناسمې امنیتي وضع په انساني تلفاتو سربیره زیات خلک بې کوره کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ټول تمرکز یې پر دې دی چې د یو پیاوړي دولت بنسټ کېږدي. ښاغلي غنی وویل اړتیا ده څو په زړې ادارې کې اساسي بدلون راشي.
ډېر سخت ضرورت ده چې هغه اداره چې موږ ته په میراث رسېدلې دا اداره کې باید اساسي بدلون راشي.
ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمشنرانو د معرفي په غونډه کې وکړه. هغه د دې تر څنګ چې له ځان د بوج د کمولو لپاره بنسټونو ته د واک د انتقال په مسلې ټینګار وکړ، ویل چې 15,000 نوي بستونه به د اداري اصلاحاتو کمیسیون لخوا د شفافې پروسې له لارې مدیریت شي. په غور ولایت کې یوې ځوانې ښځې ځان وژنه کړې ده. د غور ولایت د امنیه قومندانۍ امنیت عامر ضیاءالدین ثاقب نن ازادي راډیو ته وویل دې ښځې په شهرک ولسوالۍ کې په خپل کور کې د تفنچې په ډزو ځان وژلی دی. ثاقب وایي د دې ځان وژنې علت نه دی معلوم. له دې ځوانې ښځې یو ماشوم پاتې دی. په غور کې د رخشانۍ په نوم د یوې ښځې ځوانې ښځې سنګسار او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ځینې لویې پیښې شوي چې ټولو ته یې ټکان ورکړی دی. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې له درې ورځو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو جګړه روانه ده. د جوزجان د والي ویان رضا غفوري نن ازادي راډیو ته وویل دېرش وسلوال طالبان او داعش جنګیالي وژل شوي او شل نور ټپیان دي. ښاغلي غفوري دا هم تایید کړ چې په نښته کې لس افغان پوځیان وژل شوي او 15 تنه ټپیان دي. اخوا د درزاب سرپرست ولسوال باز محمد داور نن د جګړې له کرښې په ټلیفون ازادي راډیو ته ډاډ څرګند کړ چې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی.
در حال حاضر ما د ولسوالی د قماندانی د
ته وای اوس وخت ولسوالی او قماندانی کې زموږ پوسټي پرتی دی. یوې هم سقوط نه دی کړی. دښمن خپلې حمله جاری ساتي. همدا شیبه جګړه د پیلیدو په حال کې ده.
در حال حاضر هم جنگ در حال شروع شدن است.
ویل کېږي ګڼ شمېر ازبکستاني جنګیالیو په دغې نښته کې د افغان پوځیانو پر ضد وسله اخیستې. د جوزجان د ولایتي شورا غړي حلیمه صدف ویلي د درزاب اکثره سیمې مخالفینو نیولې دي. ورزو د نړۍ خبرونو ته د برتانیې ملکې دویمې الیزابت له اروپایي ټولنې د خپل هیواد د آرام او سیستماتیک وتلو لپاره نوي حقوقي قواعد اعلان کړل. ملکې دا اعلان د پارلمان په پرانیسته غونډه کې وکړه.
My government's priority is to secure the best possible deal.
دا وایي زما د حکومت لومړیتوب به دا وي چې له اروپایي ټولنې د آرام وتلو لپاره تر ټولو غوره ممکنه لار خپله کړي. زما وزیران له پارلمان، سیمه ییزو ادارو او نورو بنسټونو سره د نږدې کار کولو لپاره ژمن دي څو له اروپایي ټولنې بهر د هیواد لپاره تر ټولو ښه راتلونکي آینده وټاکي. دویم الیزابت ته دا حقوقي مقررات او قوانین د برتانیا صدر اعظم تیریزا می سپارلی. ملکې نن ورځ له 28 طرحې له اروپایي ټولنې د وتلو په اړه اعلان کړی. تمه ده برتانیا 2019 کال د مارچ په پای کې له اروپایي ټولنې ووځي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران بنن له چینایي چارواکو سره په هغو ګواښونو بحث وکړي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او لری وطن وشتونکو میزایلو څخه رامنځته شوی دی. د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او دفاع وزیر جیمس ماتیس به د چین دولتي شورا له رئیس ینګ جیچی او د پاول لوی درستیز فنګ فنګوي سره وګوري او د شمالي کوریا د ګواښ د هواري سولیز حل لار به ولټوي. دغه چارواکي نن د ورځې په اوږدو کې په واشنگتن کې سره ګوري. او د بلجیم د کورونی چارو وزیر وایي تیره شپه د بروسل په مرکزی تمځای کې د یو شکمن انتحاري حمله کوونکي په وژنې سره د یوې لویې چاودنې مخه ونیوله. جان جمبون نن رسنیو ته وویل چې عسکرو ډیر ښه عمل وکړ او په دې اړه د څېړنو نتایج به هم روښانه شي. د رپورټونو له مخې حمله کوونکي هغه ډول بمونه لرل چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د بروسل په هوایي ډګر او د ښار په میترو کې وچاودېدل او 2 کسان یې ووژل. د تازه پیښې وژل شوی عامل 2 کاله عمر درلود چې د بروسل ښار د گاوند مولینبیک اوسیدونکی او د مراکش تبه و. د پاریس او بروسل 2015 او 2014 کلونو د حملو عاملین هم د همدې مولینبیک سیمې اوسیدونکي بلل شوي دي.
ازادي رادیو اوري افغان ولسمشر وایي هڅه کوي چې په هیواد کې د یو پیاوړي نظام اساس کېږدي او راستر بلې خپل صلاحیتونه کموي.
زه نسم کولی چې هر امکان زه واخلم، اما وخت چې کمیسیون فعال نه و دا بوج په ما باندې راغی. زه هغه ولسمشر یم چې غواړم هره ورځ صلاحیتونه مې کم سي.
د پکتیا قومي مشرانو او د مدني ټولنو فعالانو بیا د دې ولایت د امنیتي وضعیت خرابېدو مسؤول حکومت وباله.
اشرف غنی دلو لري، عبدالله دغه سره کم بونده مقصد هغه بر پیشنهادوي پکتیا ته رو لګي. په پکتیا کې امن چې خراب کړی دی، ټول دلولونو خراب کړی دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنند افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستي راپور چې د افغانستان امنیتي وضعیت تیاره بللی بحث وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه راز وایي که امریکا له نړیوالو مهمو مسایلو ځان څنګ ته کړي، ځان ځای به نور ډک کړي. مننه چې ازادي راډیو او ریکر خبرونه تر پای سره مرګتیا وکړي. د نور موضوعاتو په اړه هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونه ز نوري اس نوري خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته افغان ولسمشر وایي هڅه کوي چې په هیواد کې د یو پیاوړي نظام اساس کېږدي او رستر بلخ خپل صلاحیتونه نورو ته انتقالوي. ولسمشر اشرف غني د سرګندونې نن د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په برخه کې د نوي کمشنرانو د معرفي په مهال وکړي. د غونډې ته د ازادي راډیو خبريال محمد واصل وصال هم ورغلی وو.
د چهارشنبه په ورځ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د نهو تنو کمشنرانو د پیشندلو سره مهاله د برېښنایي پیشنپاڼو د ویشلو د بهیر نږدې 1500 کارکوونکو هم په کار پیل وکړ. ولسمشر محمد اشرف غني په دغه مراسمو کې ویل چې نه غواړي له هر چا څخه د پخپله ازموینه واخلي. ښاغلي غني وویل چې د ملکي خدماتو په برخه کې د ګمارونو دنده د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسون کار دی. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې غواړي صلاحیتونه کم شي، خو دغه صلاحیتونه به افرادو ته نه بلکې بنسټونو ته ورکړل شي.
زه نسم کولی چې هر امکان زه واخلم، اما وخت چې کمیسیون فعال نه و دا بوج په ما باندې راغی. زه هغه ولسمشر یم چې غواړم هره ورځ صلاحیتونه مې کم سي. صلاحیتونه افرادو ته زه نه ورکوم، صلاحیتونه زه بنسټونو ته ورکوم، او هر څومره چې بنسټونه قوي تر سي
په یادو مراسمو کې د ولسمشر فرمان هم ولوستل شو چې له مخې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې په وزارتونو کې د تشو بستونو تر څنګ هغه بستونه هم په نښه او اعلان ته وسپاري چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د دغه فرمان له مخې وزارتونه او نورې ملکي ادارې مکلف کړ شوي چې تر راتلونکو 10 ورځو پورې خپل ټول تش او هغه بستونه چې سرپرستان لري د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته ولیږدوي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې د دغه حکم په پلي کېدو سره به 15000 نوي بستونه د اداري اصلاحاتو د کمیسیون لارې رقابت ته وړاندې شي. ښاغلی غنی هم درنګ ویل چې ډیر ژر به د ښوونکو 8000 بستونه هم اعلان شي. اخوا د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون رئیس نادر ندری په یادو مراسمو کې ویل چې په نږدې راتلونکي کې به 100 لوړ رتبه او متوسط بستونه اعلان ته وسپارل شي. هغه له ټولو هغو ځوانانو چې په هیواد کې دننه یا له هیواده بهر زده کړې کړي وي وغوښتل چې خپل غوښتنلیکونه دوی ته وسپاري. د ولسمشر دا سرګندونې او د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو په کمیسون کې نوی بدلونونه د مشانو جرګې د یو شمېر غړو له هرکلی سره مخ شوي. د دغه جرګې منشي فیصل سمی وایي د کمیسون نوې رهبرۍ ته یې هیله مندي ډېره ده چې په ګمارونو کې به شفافیت ته پوره پاملرنه کوي. دا ولسمشر له دغو سرګندونو هرکلی کوو او هیله لرو چې عملي شي. که موږ غواړو چې د فساد مخه ونیسو نو بنسټونو ته باید صلاحیت ورکړو او هر څه ارګ پورې متمرکز نه کړو. د ښاغلي سمې په باور په بنسټونو کې د شفافیت رامنځته کولو لپاره پکار ده چې په کارپوه رښتیني خلک په دندو وګمارل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د کمیسون رئیس نادر نادری هم په یادو مراسمو کې پر شفافیت ټینګار وکړ او دا یې د دغې ادارې لپاره مهم اصل وباله. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ومرز چې افغان ولسمشر وایي هڅه کوي چې په هیواد کې د یوه پیاوړي نظام اساس کېږدي او ورځ تر بلې خپل صلاحیتونه کموي. دغه صلاحیتونه افرادو ته نه بلکې بنسټونو ته ورکوي. خو نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې قومي مخورو ولایتي د ولایتي شورا او د مدني ټولنو فعالانو په یوې خبري غونډه کې په دغه ولایت کې د خراب امنیتي وضعیت مسؤلیت په مرکزي حکومت واچاوه او ویل چې تر اوسه د دې ولایت مهمو څوکیو ته خلک د ولتیاو له مخې نه بلکې د مصلحتونو او شخصي اړیکو په اساس ټاکل کیږي چې د ولس او حکومت ترمنځ واټن زیات کړی دی. دې مسلې البته د دې غونډې له حاله مو په ګردیز کې د ازادي راډیو خبریال د تپان خبروي.
په دې خبري ناسته کې قومي مشر د ولسی جرګې پخوانی غړي بادشاه خان زدران اندېښنه څرګنده کړه چې ولسونه د حکومت پر ځای د وسلوالو ملاتړي شوي دي.
خو غرض دا دی چې څومره منطقي دي دا ټول د طالب پولیس کې دی په پکتیا کې. هر لورای چې زه درته خیم چې دا غا تلیفون په یغه منطقه کې موجود دي. یا مرزا کې نه چې کوړتا شي د ډنډ پټونه پورې د سټونه چې کوړتا شي غراز ده د ان تر ست خیل. نو مقصد دغه موجودیت خو ته دلته پرېږده د نن دغه ولس یو وسره ملګری شوای دی.
نوموړي زیاته کړه د دې وضعیت ستر لامل په مرکزی حکومت کې د څوکۍ پر سر بی او پیسې اخیستل دي. که څه هم ده د چانم وانخیست خو په اشاره سره یې وویل چې د څوکۍ خرڅلاو د مشخصو اشخاصو له لورې ترسره کیږي. یو ځل بیا قومي مشر حاجي پادشاه خان زدران
دلته هر څوک چې روبرو مقرر کړی په روابطو روغلی دی په پیسو روغلی دی. ولته دوی خپل دلولون لري. اشرف غنی هم دلول لري. دلولون یې ور پیشنهادوي دی مقرروي. عبدالله هم دغه سره کم بوندی دلولون لري. مقصد هغه ور پیشنهادوي پکتیا ته رولګي په پکتیا کې امن چې خراب کړی دی ټول دلولونو خراب کړی دی.
نوموړي په دغه خبري ناسته کې مرکزی حکومت په خپل منځي نندرې اخته وګاڼه وی ویل چې کانه نبی لوی جرګه به نه غوښتل شي د افغانستان راتلونکي بحران ته روان دی. په دغه خبري غونډه کې د ولایتي شورا وکیلانو او مدني فعالانو هم د پکتیا په خراب وضعیت له مرکزی حکومت څخه شکایت څرګند کړ. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عالمیر بارمزوی وویل
د پکتیا اقتصادي امنیتی په ټولو برخو کې ملي وحدت حکومت لپام غورځولې ده. په دې نږدې وختونو کې موږ ګورو چې په مرکز کې په ولسوالیو کې جنگ شدت پیدا کړی ده او ډېر ولسی وګړي د دې جنگ څخه متضررین دي په هره برخه کې. نو موږ د پکتیا د ولسونو په استازیتوب د ملي وحدت حکومت په مشرانو غږ کوو چې په پکتیا کې د امنیتی ځواکونو او د ملکی ادارې په سر کې پاک متخصص د پکتیا د کلتور اناناتو سره بلد وطن ته وفادار کسان په دندو ګمار.
د دامویل چې کوم متخصص اشخاص په دندو و نه ګمارل شي وي دارام دغه سی بغور پاتې وي. د پکتیا ستونزې ورځ تر بلې زیاتې دون کې دي چې خلک به له مجبوریت لارو کوڅو تر اوځي او د مرکزی حکومت په خلاف بغک پورته کړي. دا خبرې ناسته په داسې مال ورغښتل کیږي چې په دې ورستیو کې د پکتیا له مرکز او لرو پرتو سیمو څخه د مخامخ جګړو ادبي وژنو خبرونه زیات شوي او سیمه نام نه شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنند افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستي راپور چې د افغانستان امنیتي وضعیت تیار بللی بحث وکړي. انټونیو ګوتیرس په دې وروستیو کې افغانستان ته په سفر کې د دې هیواد امنیتي او نور وضعیت وکوت او دغه راز د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره هم خبرې وکړي. جمهوري ریاست ویلي و چې د ملګرو ملتونو سره منشي ته اندېښنې وړاندې کړې او هغه هم ورته ډاډ ورکړی دی چې دغه اندېښنې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره شریکې کړي. تفصیل یې د اجمل ان په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په دې رپورټ کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د شو پرمختګونو یادونه شوې. په عین حال کې د هغو ستونزو یادونه هم شوې چې افغان حکومت ورسره د امنیت اصلاحاتو او نورو برخو کې مخ دی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په دې رپورټ کې د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی او وایي چې یوناما د روان کال د جنوري د میاشتې راهیسې د مارچ تر پایه پورې په دې هیواد کې 15,300 امنیتي پیښې ثبت کړې چې د ښاغلي ګوتیرس په وینا د 2001 میلادي کال راهیسې په دومره موده کې تر ټولو ډېرې پیښې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرس افغانستان ته د خپل سفر او ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدنو په اړه وایي چې دوی دواړو په افغانستان کې د بیلابیلو نړیوالو ترهګرو شبکو سره د تړلو ډلو د فعالیتونو په اړه ژوره اندېښنه لرله او د ترهګرۍ پر ضد د پراخو نړیوالو هڅو په ترسره کېدو ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په دې وروستیو کې په استانه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ لیدنه د دواړو هیوادونو د ترنګلو اړیکو د خکېدو لپاره هیله بخون کې بللې او د دواړو لورو ترمنځ خی اړیکې په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د مؤثرې مبارزې لپاره مهمې بللې. ګوتیرس په خپل رپورټ کې د افغان حکومت د اصلاحاتو په اجنډا کې پرمختګ په ځانګړې توګه د اداري فساد پر ضد مبارزه کې او د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د حساب ورکولو په زیاتېدو کې شبه پرمختګ هڅونکې بللې. ګوتیرس وایي په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره چمتووالی هم خروان دی، خو په عین حال کې خبرداری ورکړې چې دا انتخابات په اوسني سیاسي جوړښت کې د نور ویش او د وسنۍ ترنګلتیا د زیاتېدو احتمال هم له ځان سره لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همدار استنګار کړی چې د خو انتخاباتو د ترسره کولو په وړاندې د پاتو ستونزو چټک هواره مهم دی. ګوتیرس په خپل رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د خرابیدونکو امنیتي وضعیت تر ټولو درنه بیا ولسی خلک په ځانګړې توګه خزي او ماشومان پرې کوي او د جګړې پر خکېلو غاړو یې ټینګار کړی چې د ولسی خلکو وژنه دې زر تر زره پای ته ورسي. ګوتیرس په خپل رپورټ کې په افغانستان کې په ګڼ شمیر کورنیو بې ځای شوو کډوالو سربیره د هغو راستنو شوو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې له پاکستان او ایران څخه په ګڼ شمیر کې افغانستان ته ستانه شوي. نوموړي د دې کډوالو لپاره د بیړنیو او لومړنیو مرستو سربیره د دوی د ځای پر ځای کېدو په برخه کې د اوږدمهاله هواري په منډلو ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په خپل رپورټ کې په افغانستان کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې د موافقې عملي کول د سولې لپاره د افغان حکومت د ارادې څرګندوي بللې، خو زیاته کړې ده چې له بده مرغه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو لپاره کوم د پام وړ پرمختګ نه لیدل کېږي.
د افغانستان د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د څېړنو د څېړنې کمیسیون وایي کل دی وروسته رسنۍ د راپورونو په خپرېدو کې دقت په نظر کې ونیسي عدلي بنسټونو ته به معرفي کړي. د کمیسیون دا خبرداری وروسته له هغې ورکړی دی چې په وروستیو کې په کابل کې په ټانک د ټانکر چاودنه کې یو شمېر رسنیو له دقته کار نه اخیستی. په دې اړه نور حال له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپورټ کې.
د افغانستان د رسنیو د سرغړونې او شکایتونو د څېړنې کمیسیون وایي که څه هم د رسنیو کارونه د نظام د اصلاح او د حقایقو په ښکاره کولو کې تاثیر لرونکي دي، خو ځینې وخت د کار سره د رسنیو باور ته زیان رسوي. د دغه کمیسیون غړي ضیا بومیا د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل یو شمېر رسنیو د جوزا میاشتې د لسمې خونړۍ پیښې په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال دقت او معیار په پام کې نه ونیولی.
وروستیو پیښو خاصتا د تور چهارشنبې او لغه څخه وروسته د تظاهراتو خبري پوښښ په ډاګه کړه چې ځینې خبریالان او رسنۍ په خبر کې دقت، معیار او بې پرېتوب د سرعت قرباني کړي دي. کمیسیون دې ډلې رسنیو ته توصیه کوي چې وروسته له دې اخلاقي موازین، خبري معیارونه او نافذه قوانین جدن په پام کې ونیسي. له دې پرته به سرغړوونکي او د هغوی قضیې د عدلي څېړنو لپاره اړوندو مراجعو ته ارجاع کیږي.
شاوخوا شل ورځې وړاندې د کابل ښار د زنبخت څلور لارې ته څیرمه ټانکر بم چاودنې له 150 زیات کسانو وژل او له 400 زیات یې ټپیان کړل. له دې پیښې وروسته د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو ادعا وکړه چې داسې اسناد په لاس کې لري چې ټانکر بم د ایران د سفارت په دستور د حقاني شبکې له لورې ورته چاودنه ورکړل سوې وه او دغه پلان د پاکستان له لورې ورکړل سوی و. خو د دغه پیښې په تړاو د اریانا نیوز هغه راپور چې ګواکې ټانکر د ولسي جرګې د غړي میرویس یاسینی شرکت پورې تړاو درلود، د ښاغلي یاسینی له کلک غبرګون سره مخ سو او دغه موضوع د افغانستان د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د څېړنې کمیسیون ته وسپارل سوه. د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د څېړنې کمیسیون غړی زیابومیا ټینګار کوي چې د اریانا نیوز تلویزیون په دې اړه رسمي منابع او اسناد ارائه نه کړل، نو د اریانا نیوز تلویزیون مسؤلین دي له ښاغلي یاسینی معذرت وغواړي. په ورته وخت کې صدیق الله توحیدی چې د دغه گزارش د څېړنې د پلاوي غړی دی وایي
اصله مسله این است که حکومت هم
هغه وای حکومت او لس دواړه د قانون په رعایتولو ملزم دي. موږ په دې برخه کې نافذ قوانین لرو، نو رسنۍ هم باید هڅه وکړي چې د رسنیو د نافذ قوانینو په رعایت سره ځان ملزم وګڼي. ښاغلی توحیدی وای حکومت او لس دواړه باید د هیواد نافذ قوانینو ته درناوی ولري. هغه کسان چې سرغړونه کوي مقابل طرف باید د شکایت حق ولري، خو ټینګار کوي چې هیڅوک هم په هیواد کې د اطلاع رسونې معنی نسي ګرځېدلی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه حاجی قدیر د زابل د ولایت نظامی د ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده د دولت چې د زابل په ولایت کې او د نظامی په ولسوالۍ په دې علاقو کې د اوبو سطحه ورځ تر بلې په کمېدو ده. د باغونه په مړاوي حالات کې دي. باغونه د خلکو څخه تیر کال هم وچ شو او سږ کال بیا پر وچېدو دي. زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تر هره پروژه تر هره مرسته موږ ته دغه د بندو مرسته د ولس لپاره په ګټه ده.
زما د غزل راډیو څخه دغه خواهش ده د سکران څخه زنګ مې رسولی دی. ورور هغه ده زما د غوښتنه ده چې د زموږ ولسوالۍ کې نورور یوګو بنسته نه موږ ته بمبېسته نورور.
ما از ولایت بدخشان هستیم، ولسوالی دراین قریه پینگانه. ما 1000 خانه هستیم، آب صحی نداریم، آب خوردنی از دریا آب میاریم. تقریبا 40 دقیقه ما را تایم میکنیم. بسیار با تکلیف هستیم، زمستان بسیار سخت است، ما آب رسانده نمیتونیم.
دری وزارت کرتی او یو ریاست عمومی در افغانستانی دیم. بدخشان که شورابک بند نسخونه جورو، شورابک بند تجدید من
افغانستان د اوبو او برښنا وزارت مرستیال امان الله غالب و چې ستاسو پوښتنې ځواب ولید.
تاسو پیغامونه ازادي راډیو هوري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي که امریکا له نړیوالو مهمو مسایلو ځان څنګ ته کوي ځای به نور ډک کړي، خو انتونیو ګوتیرس د ملګرو ملتونو له سازمان سره د امریکا د مالی مرستو د کموالي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو انتخاباتي کمپاینونو په مهال او هم د دندې له پیلېدو سره په وار وار ویلي چې لیواله دی نور نړیوال موضوعاتو پر ځای امریکا ته لومړیتوب ورکړي. پریباجا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ته خبرداري ورکړې چې که هغه واد نه غوړي په هغه موضوعاتو کې چې نړیواله ټولنه ګواښي شکل وسی نو ځای به نور تور کړل سي. ښاغلی ګوتیرس ویلي چې دا کار به شاین نه د امریکا په ګټه وي نه هم د نړیوالې ټولنې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د سیشن بیپرز د خپلې دندې له پیله په لومړي ځل په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې او دا موضوع یې په ښکاره خبرې اعلان ته وکړه چې د ملګرو ملتونو سره د امریکا د مالی مرستې کمیدل به یو ناورین وي او د ملګرو ملتونو د ادارې لپاره به یو نه هواریدونکې ستونزه رامنځته کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو شمېر نړیوالو موضوعاتو ته په کتو اندېښنه وښوده چې کېدای سي د سوریې پر سر د امریکا متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ مخامخ جګړه وسی. ګوتیرس وایي دا ډېر مهمه ده چې دا اختلافات حل سي، ځکه په هغو شرایطو کې چې څو اړخونه هم مهاله فعالیت لري نو دا ډول پېښې ډېرې خطرناکې وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل چې دوی په فعاله توګه هڅه کوي چې د یوه اغېزمن منځګړیتوب لپاره کار وکړي، البته په یو شمېر نړیوالو مسایلو لکه د جنوبي سودان، کانګو، سوریې، لیبیا او هم په دې وروستیو کې د افغانستان او قبرس په مسایلو کې دا هڅه کوي چې باید د ستونزو لپاره حل لاره پیدا سي. ګوتیرس ویلی دا په دې معنا نه ده چې د ستونزو هواری آسان کار دی. په داسې نړۍ کې چې د ده په خبره د قدرتونو ترمنځ اړیکې څرګندې نه دي او چیرې چې معافیت او بې اعتباري غالبه وي. له دې سره سره ګوتیرس ویلی زه ډیر لیواله یم چې په دې ډول اړیکو کې په فعاله توګه ورشکل سم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي اعلان وکړ چې په پام کې لري ډیر ژر واشنگتن ته سفر وکړي او د کانګرس لغړو سره پر دې خبرې وکړي چې امریکا د ملګرو ملتونو د بودیجې د تر ټولو لوی تمویلوونکي په توګه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي دغه زیاته کړه چې باور لري کچېرې د امریکا متحده ایالات د بهرنۍ پالیسۍ له ډیرو اړخونو او له ډیرو نړیوالو اړیکو وځي نو ښکاره ده چې نور لوبغاړي به یې ځای ونیسي.
او پوهیږي چې په جاپان کې یو روبوټ جوړ شوی چې خزي ماشوم زیږولو ته هڅوي.
جاپانیانو د مینی روبوټ په نوم یو کوچنی روبوټ جوړ کړی چې خلکو ته خبرداري ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بوډاګانو شمیر په ډیریدو دی. په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډیر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی. د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نلیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ شي او په مقابل کې بوډاګان زیات شي. په جاپان کې له دې سره سره چې نه جنگ شته نه وچکالی او نه کاختی خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوې دي. د روبوټ جوړونکي وایي چې دا مینی روبوټ چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي هم ردی او کېدای شي چې شزي ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي. دغه روبوټ ډیزاینر فوی مینوري کاتا یوکا وایي دا مینی روبوټ هر کار په خپل نه شي کولای او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري. د زیاتوی د روبوټ کمزوري ټکی او لویانو ته اړتیا د دې سبب کیږي چې خاوند یې ورته خاص پام وکوي. دا کوچنی روبوټ سترګې بندولای خلاصولای رغړولای او د یو ماشوم په شان ځینې الفاظ وویلای شي. دغه روبوټ به $320 ټاکل شوی او لراتونکي کال به تویوتا کمپنۍ بازار ته وړاندې کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ډاکټر صادق سمسور له هلمند لیک چې د هلمند په څلورو ولسوالیو کې د خالد اپنوم عملیات پیل شو. هغه عملیات اوس په ټپه ولاړ دی، باید دوام ورکړل شي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلي چې کچېره ولسمشر د برېښنایي تذکرو ویش پیل کړی، دا په انتخاباتو کې درغلې ومخونه سي او د خلکو باور به هم پر انتخاباتو باندې زیات کړي. بصیر هلمند له کابل لیکلي چې د اختر پر رانیږدې کې دوه سره د خوراکي موادو نرخونه ډیر زیات شوي. او سم په مکلې د روژې د مبارک میاشتې ځانګړې خبرونه ده.
ګران اوریدونکو، پروژه کې د نادارو مسکینانو غریبانو سره مرسته کول یقینا یو خدای چې دین اسلام چې د غد مواسات او صله رحمی دین دی. دین اسلام الله جل هو داسې دین مشترک کړی دی، دایو نعمت چې الله وي دایو نعمت یقینا نعمت دی. په دې خاطر باندې چې په دې کې داسې صله رحمی ته چې الله جل جل هو دا خصوصي حکمونه چې الله کړی دی، زوی ته الله وایي چې د پلار سره بشکې چې قضا ربک الله تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا، زویت ازامن اولادو ته الله وای چې د مور پلار سره احسان کوي، مور پلار ته وای چې د خپل اولادو باندې سره باندې شفقت کوي، د غر کم خاون ته وای چې د خپل شیز سره به نیک سلوک کوي او شیز ته وای چې د خپل خاون سره به نیک سلوک کوي، هم سایه ته وای د هم سایه سره به نیک سلوک کوي. دا یو معاشره او معاشرتي ژوند چې دی د دې سمند پر الله جل هو د یقینا شدین مشترک کړی دی. نو په دغه خصوصا بیا یو ار په عام حالاتو کې مرتدا حکم دی چې د مسکینان او غریبان او نادار سره مرسته کوو، خصوصا بیا په دغه ورځ کې چې پروژه کی مرد مرسته ورسره کو. دا خو یقینا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث هم دی چې تاسو پروژه کې کچا یو غړپو به د رسول الله فرمایي وکچا بل روجاتی ته افطار ورکې نه روجماتي ورکې نو دا به د جهنم څخه خلاص او ګناوي به الله ور معاف کی. صحابه فرمایي چې اے د الله رسول مړ خودونه شی لرونه چې مړ چاته ورکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا خو ضروري نه چې خامخته شی ولري، یو دنه خرما ورکه. اغه یا رسول الله ک خرما مړ نه درلود؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وړب شی دی ورکه. اغه ورته فرمایي چې یا رسول الله ک مړ شی دی نه درلود؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې بیا یو غړپ وبو ورکه، یو ګلاس وبو ورکه، دا خو به نو دی مطلب دا دی چې او روژه کې د غریبانو مسکینانو سره مرسته کول هغه کچیر د چا څومره وس وي خپل د وس موافق دی وکي نو دا څوک نه وایي چې زه خو دومره شی نه درم چې روژاتي تی ورکم نو چې څومره د چا وس کار کوي بس هغومره مرسته دی وکي او دا هم ضروري نه ده چې خامخا دې مادي مرسته ورسره کوي چې څومره یې وس کار کوي معنوي مرسته ورسره کوي چې هم دې ورسره وکي دا هغه رقم قولن په خوله باندې چا په وسه کېږدي څوک پورې لار برابره وایي سي پر کومه طریقه چې د چا مرسته په وسه کېږي هغه رقم مرسته دی وکي وما علينا الا البلاغ.
دا د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه اختر ته هم یوازې څو ورځې پاتې دي. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي او سرحدي پولیسو ته امر شوی چې هیواد ته د پلاستیکي وسلو د واردېدو مخه ونیسي. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته رسیږي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار ته سپارم چې احمد